السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې خبری مجله کې د کرکټ په روان نړیوال جام کې د افغانستان لومړنی خو بے ساري بریا. افغانستان په 130 منډو سکاټلند ته ماته ورکړه. فوټبال کې بیا بحرین ته د افغان تنکیو لوبغاړو سفر لغوه شوی. اروپایي ټولنه وایي غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې اړمنو افغانانو ته مرستې رسیږي.
افغانستان په هکله لکه څرنګه چې پوهیږئ غواړو چې له هغو افغانانو سره همکار واوسو چې زموږ مرستې ته اړتیا لري.
او کندوز کې د خولیو او چادریو بازار تود شوی.
مخکې دا بند و او چې عمارت راغلی دا خولې لږ زیاتې شوي دي، زیاتې به سر کوي.
د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې دې او نورو راپورونو ته راشو، خپرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. طالب چارواکو دوحا کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلي. ولکه افغانان سږکال له خپلو مینو بې ځایه شوي او د سپین بولدک لاره له یوې ورځې خلاصېدو وروسته بیرته بنده شوې. بشپړ خبرونه. د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دوحا کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره پر سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې کړې دي. د طالبانو په یوه اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي برادر او وانګ یي پرون ماښام سره کتلي دي. د اعلامیه په دوام راغلي چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به هم له خپل چینایي سیال سره د دوی په ټکو د پیاوړو سیاسي او اقتصادي اړیکو په تړاو دوه ورځنی بحث ولري. د چین د بهرنیو چارو وزارت یاندوی وانګ وینین پرون تر دې لیدو کتو مخکې وویل
د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم د مرستیال شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی په بلنه د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د اکتوبر په 15مه او 16مه د دوه ورځنی سفر لپاره په دوحه کې وي. د دې سفر په لړ کې به وانګ یی د طالبانو د سرپرست حکومت له یوه پلاوي سره هم وویني.
په دوحا کې وانګ یی وزیر به هم د افغان طالبان لمړي حکومت استازی وي.
چین په کابل کې سیاسي ماموریت هم فعال ساتلی او سفیر له دې وړاندې هم د غلطه له طالب چارواکو سره کتلی دي. ملګری ملتونه وایي سږکال نږدې 100,000 افغانان بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږونکې ادارې یا اوچا د راپور له مخې دا شمېر کسان د جنوري او سپتمبر د میاشتو ترمنځ بې ځایه شوي دي. د ادارې په خپل پرونی راپور کې ویلي ډېر کسان د سختې بېوزلۍ له کبله نه دي توانېدلي چې خپلو اصلي مینو ته بېرته ستانه شي. د راپور په داسې ورځ خپور شوی چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او د خوړو او کرنې ادارې په یوه ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې په راروان ژمي کې به نږدې 23 میلیونه افغانان د خوراکي موادو د کموالي له جدي ګواښ سره مخامخ شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د چاپیریال لپاره د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي جان کيري سره په کتنه کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د صدر اعظم دفتر پرون د عمران خان په قول په ټویټر کې ولیکل د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي سره د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د زرغون منځني ختیځ طرحې په نوم کانفرانس په څنګ کې وکتل. عمران خان له افغانستان سره د مثبت تعامل د غوښتنې په ترڅ کې د افغانانو د سوکالۍ لپاره د افغانستان د شتمنیو پر آزادېدو ټینګار وکړ. تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمېر ګاونډي هیوادونه هڅه کوي چې له طالبانو سره اړیکې جوړې کړي. یو ورځ وروسته له دې چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله پرانستل شوه، پرون زرګونه کسان او موټرونه د دې لارې د بیا بندېدو له کبله منتظر پاتې شول. دا لار د یکشنبې په ورځ پرانستل شوه او ژمنه وشوه چې بیا به نه بندېږي. په وروستیو کې پاکستان د تورخم او سپین بولدک چمن لارې د مسافرو او بربري موټرو پر مخ د څو اونیو لپاره وتړلې، خو د تورخم دروازه یې تېره اونۍ کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له سفر سره هممهاله پرانیسته. افغان سوداګر او باغداران وایي چې د پاکستان له لوري د لارو د بندېدو له کبله یې د میلیونونو ډالرو تاوان کړی دی. څرګنده نه ده چې د سپین بولدک لار پرون ولې بیرته بنده شوه. او د ازبکستان د ټاکنو مرکزی کمیسون شوکت میرزایف د دغه هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ. په دې ډول میرزایف به د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره د ازبکستان ولسمشر وي. د ازبکستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسون رئیس زین الدین نظام حاجیف د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د لیبرال ډیموکرات ګوند کاندید شوکت میرزایف په 100 کې تر 80 زیاتې رایې ګټلې دي. د ده په وینا د یکشنبې د ورځې په انتخاباتو کې تر 14 میلیونو ډیرو خلکو رایې وکارولې. د اسلام کریموف لمړینې وروسته شوکت میرزایف د ازبکستان واګۍ په لاس کې اخیستې. سهارانه خبری مجله اوری نن د لړم څلورمه او د اکتوبر شپږمه نیټه ده. په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. افغانستان د نړیوال شلوره جام خپل لمړنۍ مسابقه په خورا لوی توپیر سره وګټله. افغانستان چې پچې ګټلې و لمړی بیټینګ وکړ او په شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سکاټلند ته 191 منډې هدف ورکړ. ګڼو افغانانو پر دې بریا خوښي څرګنده کړې او د خوښۍ پیغامونه ورکړي دي. تفصیل یې د اسمت ساروان په راپور کې اورو.
افغانستان د نړیوال شلوره جام خپل لومړۍ مسابقه په خورا لوی توپیر وګټله. افغانستان چې پچې ګټلې و لومړی بیټینګ وکړه او په شلو اوورونو کې د څلور لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې 190 منډې وکړې، خو د افغانستان په وړاندې سکاټلند صرف 6 منډې وکړای شوې. مجیب الرحمن بې ساری باولینګ وکړ او د سکاټلند 15 مهم لوبغاړي وسوځول. راشد خان هم څلور ویکټونه واخیستل. مجیب الرحمن چې د دې سیالۍ غوره لوبغاړی وپیژندل شو، د لوبې په پای کې وویل په لوبغالي کې د افغان نندارچیانو له لورې د افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ رپېدا او پرلپسې تشویق انګیزه ورکړه. تر لوبې مخکې د افغانستان د ملي سرود د شخېدو په مهال د افغان کپتان محمد نبی له سترګو اوښکې وپهیدې. د افغانستان د کرکټ بورډ د نشریاتو رئیس او ویندوی فرید هوتک د سکاټلند په وړاندې په ډېر توپیر بریا له دې کبله مهمه وبلله چې سکاټلند په لومړي پړاو کې درې واړه سیالۍ ګټلې وې او په شروع یې د دې مسابقې لپاره میدان ته راوتلی و.
سکاټلند له دې وړاندې په مخکې سیالیو کې درې پرلپسې لوبې ګټلې وې، اما خوشبختانه چې افغانستان ورته ستره ماتې ورکړله. د ویلو ده چې د افغان لوبغاړو روحیه ډېره ښه ده، لوبغاړي په ډېر ښه پلان سره ولوبېدل او سکاټلند ته په ډېر ستر توپیر سره ماتې ورکړله. انشاءالله چې په راتلونکو لوبو کې به هم افغان کرکټ ملي لوبډله وشي کولی چې خپلو هیوادوالو ته خوشحالي ورکړي.
ګڼو افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې په دې بری خوشي ښکاره کړې ده. د لوبې له پای ته رسېدو وروسته په لوبغالي کې یوه نندارچی وویل
اسکاټن هغه لوبډله وه چې په ورلد کپ کې د ټول لوبې خپلې ګټلې وې او افغانستان ورته ماته ورکړه او د بریا د ټولو افغانانو ته مبارک وي.
یوازې ښه باولنګ نه و، بلکې تر هغه مخکې ښه بیټنګ مرسته وکړه چې افغانستان دا لوبه په 130 منډو وګټي. حضرت الله ځازی او شهزاد محمدي هر یوه 44 او 22 منډې وکړې. ورپسې رحمان الله ګربس 44 منډې وکړې، خو تر ټولو ډېرې منډې نجیب الله زادران وکړې. د په 40 توپونو 9.5 منډې وکړې. د امریکا شخ آشنا رادیو خبریال او د کرکټ د چارو شنند متیولا عابد بیا وایي چې دا لوبه د افغانستان لپاره له دې کبله هم ډېره مهمه وه چې د کرونا د اوباله کبله له یوه اوږده ځنډه وروسته د افغانستان د کرکټ لوبغاړو ته د مسابقې او مینوالو ته د کرکټ د نندارې زمینه برابره شوه.
هر لحاظ نه افغانستان ټیم خو وځلې ده او د نړیوال چم ډېر ښه پیلې وکړو. اسکاټلند ته دوی پخوا هم په 2015 کې په یو ورځني کرکټ نړیوال جام کې ماتې ورکړې ده، ځلې بیا ماتې ورکړې په شارجه کې. او غټه خبره ده د لوبو د افغانستان دغه ملي بیرغ ځل رپېدل او ملي سرود اورېدل مینهوال ډېر ارمانو چې کله به خپل دغه حالاتو نه پس دا ارث اورې ګوري به نو ډېر ورته خوشحاله هم شو. په سترګو کې اوښکې هم راغلې. نو کرکټ رښتیا څنګه چې نبی وایي د افغانستان د ولس د خوشحالۍ وزنی وسیله ده.
ښاغلی عابد په عین حال کې وایي چې د سکاټلند په وړاندې د افغانستان لوبه یو اړخیزه وه او د 130 منډو په توپیر برای د افغانستان د ټیم لپاره یو ریکارډ دی. ټاکل شوې ده چې د راتلونکي جمعې په ورځ د افغانستان ملي ټیم له پاکستان سره مخامخ شي. پاکستان د یکشنبې په ورځ هند ته په 10 وکټونو مات دی ورکړه.
په نړیوال شلوریز جنگ کې مو د افغانستان د لومړنۍ بریا په اړه راپور واورید، خو د افغانستان د فوټبال درویش کلنو کم عمر لوبډله ونتوانېده چې بحرین ته سفر وکړي. بحرین کې د آسیا اتلولي مقدماتي سیالي کیږي چې افغان لوبډلې د ګډون په موخه ورته تمرینات هم کړي وو. لوبغاړي وایي د سفر لغوه کېدو یې روحیه ځپلې. دا چې دا سفر ولې لغوه شوی تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون تازه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې بحرین ته له 20 کلونو د کم عمره لوبغاړو لوبډالي سفر لغوه شوی دی. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان د وروستیو ناسمو شرایطو له امله د آسیا اتلولي لومړنیو سیالیو کې د ګډون لپاره بحرین ته د افغان له 20 کلونو کم عمره لوبډالي د استول لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رهبرۍ له هڅو سره سره دا سفر د آسیا د فوټبال کنفدراسیون لولوري لغوه او په دې سیالیو کې د امید لوبډالي حضور پاتې سن. په دې خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون او د اولمپیک ملي کمیټې او په کابل کې د قطر سفارت په همکارۍ دوهې ته د افغان لوبډالي د سفر په اړه د تخلیه او ژغورونکو الوتنو سره همغږي سوې وه، خو د آسیا د فوټبال کنفدراسیون د سیالي د ترسره کولو د قوانینو له مخې او د بحرین پر وړاندې د افغان لوبډالي د لومړنۍ لوبې ترسره کولو لپاره د نه رسېدو له امله چې دا لوبه باید نن ترسره سوې وای دا سفر یې لغوه کړی دی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله وسنی وضعیت په اړه د اندېښنو په څرګندولو سره وایي چې د دغه سیالیو د ترسره کولو او بریا لپاره یې نږدې 15 ورځې سخت تمرینات وکړل، خو د دوی په خبره ټول زحمتونه یې حیف شول. امان سرداری چې له 20 کلونو د کم عمره فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړی او د پروان ولایت دی وایي د دې سفر له لغوه کېدو وروسته د ملي لوبډلې لوبغاړي له روحي پلوه سخت ځپل شوي دي.
دا سفر د دې لامل کېدای شوای چې موږ خپلو خلکو او لوبغاړو ته دا هیله بخلي وای چې د افغانستان د فوټبال لوبډله بیرته عادي حالت ته ستنه شوې. خو د دې سفر په لغوه کېدو ټول لوبغاړي سخت خواشینه شول او روحیه یې له لاسه ورکړه.
هیله زیات شوه، خیلی مایوس کننده است، بازیکنان خیلی ناامید، روحیه خوبی ندارن.
په ورته وخت کې ناصر چې په دې سیالیو کې د ګډون په خاطر له نیمروز ولایت څخه راغلی و ازادي راډیو ته وویل:
مازی وی مشکلات به ایز قدر را آمدیم از این ولایت دو
مک 15 روز زحمت و ویس او تمرین مو کړ. د ټولو ولایتونو لوبغاړي کابل ته راغلي و چې په دې لوبو کې ګډون وکړي، خو متاسفانه بریالي نشو.
لسه ما تمرین داشتیم ایز قدر ما زحمت کشیدیم، زحمت ما را حق ما را کمیت.
د سفر لغوه کېدل او د آسیایي اتلولیو په مقدماتي لوبو کې د درویش کلنو د فوټبال ملي لوبډلې نه ګډون د افغانستان د سپورت او د راتلونکي په اړه اندېښنې را پیدا کړې دي. د رزمي لوبو لوبغاړي احمد ولی هوتک ازادي راډیو ته وویل که په داسې حالاتو کې ورزش ملاتړ ونه سي په افغانستان کې د ورزش راتلونکی به له ننګونو سره مخ سي.
دې ورزش هغه فعلا چې قسم توجه کې باورزش است یا باورشکار هستن، اگر به قسم باشه ما اندې ورزش
که ورزشکارانو ملاتړ وشي د ورزش راتونکو به خوي، خو که وضعیت داسې دوام وکړي د ورزش راتونکو به په افغانستان کې لستوندو سره مخ شي.
ولې فعلا کې دا کوم وضعیت است؟ دې وضعیت متاسفانه اندې ورس افغانستان خوب نه میبینم.
په ورته وخت کې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې روزونکی انوش دستگیر تازه په خپل ټویټر باندې لیکلي ټاکل سوی چې د پروګرام لمخې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا ملتونو د جام سیالیو ته د چمتووالي لپاره په دوبۍ کې له سنگاپور لوبډلې سره یوه دوستانه سیالي وکړي. نوموړي ویلي چې د دغې لوبې لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون ټول امکانات په واک کې لري او باید زر تر زره د تمریناتي کمپونو او رسمي لوبو لپاره عملي کارونه هم پیل کړي. وموغتل په دې اړه د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مسؤلینو او د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو اړیکې مو ځواب نسوي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
اوریدونکو، وړاندې درته نور په زړه پورې راپورونه هم لرو، خو اوس راځئ چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مقالو او تبصرو لنډیز درته خپور کړو.
بریتانیوی انډیپندنت ورځپاڼه د طالبانو له پلاوي سره د چین د بهرنیو چارو وزیر د لیدنې پر پلان مطلب خپور کړی. وړاندې په مطلب کې لولئ چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي له خپل مل پلاوي سره نن سه‌شنبه په قطر کې د طالبانو هیئت سره ګوري. د چین ګلوبل ټایمز ورځپاڼه هم د چین د بهرنیو چارو وزارت په حواله کړي چې دغه سفر کې به په افغانستان کې د روان سیاسي وضعیت پر مسایلو خبرې وشي. تر دې مخکې چینی چارواکو د چین په ښار کې د طالبانو له مشرانو سره هم لیدلی وو. ورځپاڼه د بهرنیو چارو وزارت د ویان وانګوین له خولې وایي چې چین د افغانستان د یوه ګاونډي پخوانی شریک او دوست په توګه تل غوښتي چې په افغانستان کې ستونزې د خبرو له لارې حل او فصل شي. په کابل کې د طالبانو تر واک ته رسیدو وروسته دا به د چینایي او طالب چارواکو ترمنځ لومړنۍ غونډه وي چې د دواړو لورو د رهبرۍ په سطحه ترسره کیږي. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په خپله اخري ګڼه کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ډیپلوماټیک ماموریت د دوام په تړاو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی چې اروپایي ټولنې پریکړه کړې چې تر راتلونکي یوې میاشتې به د افغانستان په پلازمینه کابل کې خپل استازي ته یو ډیپلوماټیک دفتر پرانیزي. د مطلب په دوام کې راغلی چې اروپایي ټولنه په دې اند چې په افغانستان کې له طالبانو سره د محدودو اړیکو پالل اړین دي تر څو طالبان پرېنږدي چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو لپاره پامن پټنځای بدل شي. اروپایي ټولنې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو خوندیتوب وشي او په دغه هیواد کې د بشري بحران مخه ونیول شي. اروپایي ټولنې د جیشل یا د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي لرونکو هیوادونو د غونډې په لړ کې افغانستان ته د $1 میلیارد مرستې ژمنه وکړه. اروپایي ټولنې دا هم ویلي چې دغه مرستې به په مستقیم ډول د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي او د خیریه سازمانونو له لارې به پر خرکو وویشل شي. اوس فاینانشل ټایمز ورځپاڼه وایي چې اروپایي ټولنه اړمنو خلکو ته په شفاف ډول دغه مرستو د ویش په اړه اطمینان نه لري. ورځپاڼه دا هم ویلي چې 13 میاشت د اروپایي ټولنې یو شمېر ډیپلوماټان هم کابل ته ولاړل څو افغانستان ته د دغه اتحادیې د نورو ډیپلوماټانو د ورتګ مسله ورسوي. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼه په باور په کابل کې د اروپایي اتحادیې د دفتر د امنیت ساتنې تصمیم لا نه دی مشخص شوی، خو دغه ټولنې ویلي چې د دفتر د امنیت ساتنې مسؤلیت یې د طالبانو په غاړه دی.
اروپایي ټولنه وایي غواړي په دې اړه ډاډ ترلاسه کړي چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د مرستو رسیدا دوام پیدا کوي. له دې سره هممهاله د ملګرو ملتونو دوه ادارو خبرداري ورکړي چې د سږ کال په ژمي کې به 30 میلیونه افغانان د غذایی مسؤلیت د نشټوالي له خطر سره مخامخ شي. د طالبانو حکومت وایي چې د نړیوالو د مرستو درېدا او په بهر کې د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدا په هیواد کې د خوراکي موادو ستونزې پیدا کړې دي. تفصیل د اسمات ساروان پر راپور کې.
اروپایي اتحاد وایي له طالبانو سره تماس د دې ډلې د رسمیت پیژندلو معنا نه لري. د دې اتحادیې ویندوی نبیلې مسرالی د دوشنبه په ورځ وویل چې د بشري مرستو د دوام او له افغانستانه د اروپایانو او له خطر سره مخامخ افغانانو ایستل له طالبانو سره د تماسونو دلیل دی.
On Afghanistan, as you know, we and I've said it a few times before, we are working
د افغانستان په حق له کسرنګ چې په هیږي په خو مو هم په زولونو ویلي چې موږ غواړو چې په دغه هیواد کې لږ حضور ولرو. په امنیتي دلایلو جزئیات تر سره نشو شریکولای، نو موږ په زولونو ویلي چې دا د رسمیت پیژندلو نقشه نه ده. غواړو چې له حقوق افغانانو سره همکار ووسو چې موږ مرسته ته اړتیا لري، نو په کار د چله طالبانو سره په تماس کې ووسو او د اروپایانو او له در سر مخامخ افغانانو د خوندې ایستلو لار هوار کړو او همداراز ډاډه شو چې افغانانو ته بشري مرستې رسیږي.
Afghans at risk and to ensure the continued access of humanitarian aid.
The Urpa Idhadi Wendui Padas Halkil Afghanano Sarada Basharim Rasto Padawam Tingar Wakarchi, the Malgurumera to Duidaro, Sajanai Shame, the Afghanistan La Parada and Dishni Wad Balalade. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې د دوشنبه په ورځ په یوه ګډه اعلامیه کې وویل د سږ کال په ژمي کې به نږدې 3 میلیونه افغانان د خوړو له نه مسؤلیت سره مخامخ شي. په افغانستان کې د نړیوال خوراکي پروګرام مرستیاله هیساو وایلی وایي چې افغانستان تجربه کوي په تیرو لسو کلونو کې نه دی لیدل شوی.
حاضر دمه په افغانستان کې د نږدې 3 میلیونه او 2 لک تنو خوراکي مسؤلیت نشته. په راتلونکو 3 میاشتو کې دا شمیر تر 200 میلیونه او 2 لک پورې زیاتېدای شي، ځکه چې سخت ژمی را روان دی. دا د افغانستان د نیمایي نفوس هومره دی.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د کار په وړاندې د غنمو د ویشلو پروګرام یې پیل کړی او د دې په نتیجه کې نږدې 40,000 تنو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د دې پروګرام پر اساس د ورځې هر تن ته د کار په بدل کې 10 کیلو غنم ورکول کیږي. په وروستیو کې له افغانستان سره د مرستو په 2 نړیوالو کنفرانسونو کې د څه باندې 2 میلیارد ډالرو مرستې ژمنې وشوې، خو د ملګرو ملتو ادارې وایي چې تر اوسه پورې د دغو مرستو په درو کې یوه برخه ورکړی شوې ده. د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې اداره وایي چې د فوري مرستو لپاره کابو 1.5 میلیون ډالرو ته او په 2022 کې د کار او کښت په موسم کې 2.25 میلیون ډالر نورو ته اړتیا لري. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایي رئیس ډیوید بیسلی وایي چې نړیواله ټولنه باید په ګډه دې بحران ته ځواب ووایي، ځکه چې په افغانستان کې په لنډ وخت کې وضعیت له کنټروله وتلی شي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په کندوز ولایت کې د طالبانو په واکمنېدو سره د خولیو او برکو بازار تر بل هر وخت ښه ګرم او تود شوی دی او مینهوالي هم په زیاتېدو دي. د کندوز په بازارونو کې اوس د زیات شمیر ځوانانو پر سر کندهاري خولۍ او د نجونو پر سرونو برکې لیدل کیږي. په دې ولایت کې دوکانداران هم وایي چې کاروبار ښه شوی. تفصیل یې په دې راپور کې.
په افغانستان او په ځانګړې توګه په کندوز کې د طالبانو په واکمنېدو سره د خولوی او برقو بازار تر بل هر وخت ښه تود شوی دی او پلورونکي هم له خپل کاروبار څخه خوښي څرګندوي. د کندوز ښار د چپن فروشۍ د رستي یو دوکاندار 35 کلن نصرالله ازادۍ روډي ته وویل چې په دې وروستیو کې د کندهاري خولوی او د برقو بازار ښه تود شوی دی.
زمونږ کار سده بیخي ښه سوی ده. مونږ سده دا واسکټ دا چادري دا شیان خرڅو نسبت مخکې نه ډېر ښه سوی ده. اوس چادري فروشات ماشاءالله اوس ډېر ښه سوی ده نسبت نه مخکې نه. اوس خلک ډېر سده استفاده ته زیات لري. مخکې حکومت کې سده کمې خرڅولې لس دانې، اوس سده ماشاءالله ښه دي لس 40 دانې خرڅېږي. دا قرار د قصبي خلک دي، دا کلو خلک دي، هر خلک دي راځي سخت ماشاءالله کاروبار پکې ښه ده.
په دغې رسته کې په دوکانونو کې شنې رنګه چادرۍ زړول شوي دي او بیا دوکانونو ته مخامخ د لختي پر غاړه د تختونو پر سر ډول ډول خولۍ وډل شوي چې د هر لاروي پام ځان ته جلبوي. د چپن فروشۍ د رستي یو بل دوکاندار 25 کلن شفیع احمد هم له خپل کاروبار څخه خوښي څرګندوي.
هغې حکومت کې خرید فروش کم و خولیګانې کمې هغه کې د ما حتی دا بعد خولیګانې وې چې خرید فروش نه کېدو بندې وې داسې چکپاینو کې بندېدل. اوس کله چې خولۍ ازادانه خرڅېږي خولۍ خرید فروش ښه خرڅېږي له 500 نیول تر 300 او 400 پورې خولۍ خرڅېږي. دغه خلک ډېر خولیګانې اخلي، ډېر یو څه ډېر مروج دي، خلک ډېر په سره دغه وجه نه ډېر خرید فروش کېږي.
په کندوز ښار کې د برقو او د خولو یو بل پلورونکی 30 کلن عبدالواحد بیا وایي چې د دوی د پیرودونکو ډېره برخه د کلیوالو سیمو خلک جوړوي.
او دا قندرګي خولۍ چې دی مقصد اوس رواجونه لږ زره زیات شوي دي. قندرګي خولۍ خلک زیات اغوندي دې د خاطر چې اوس امارات راغلی دا مخکې دا بند و اوس امارات راغلی دا خولۍ لږ زیاتې شوي دي زیاتې په سر کوي خلک.
د کندوز ولایت یو شمیر اوسیدونکو د خبرو له مخې چادرۍ او خولۍ د افغانانو د کلتور یوه برخه جوړوي او پر دې سربیره په ټولنه کې د حاکم دودونو له مخې هم زیات شمیر ښځې برقې او ځوانان خولۍ پر سر کوي. د دغه ولایت د شیرچی ولسوالۍ یو اوسیدونکی نورالدین مندوخیل چې کندز ښار ته په سودا اخیستلو پسې راغلی وایي
څه د دوکان مال مې واخیسته اوس غواړم چې یو خولۍ واخلم دغه کندارګي خولۍ دا هلته چې دی دا خولۍ هلته رواج دی او ولسوالۍ کې دا خولۍګانې رواج دي ځکه په دغه باندې دا خولۍ مو خوړې دي نو دا خولۍ چې ده یو سلاتیا دی دا 1500 دی یو مال دا 300 روپۍ راکه وای نه ډېره ګرانه ده
په داسې حال کې په کندز کې یو شمېر دوکانداران د برقو او خولیو د بازار ښه والي څخه خوښي څرګندوي چې د پخواني حکومت په حاکمیت کې برقو خپل ځای حجاب ته پرېښی و او دغه راز د خولیو بازار هم خورا پیکه و خو اوس خولیو او برقو یو ځل بیا خپل ځای په بازار کې پیدا کړی دی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
زموږ غاګله ازادي راډیو نه اوري تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ کې د دغه خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو په مکړې د خبرونو لنډیسته د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دوحا کې د چین د بهرنی چارو له وزیر سره پر سیاسي او اقتصادي اړیکو خبرې کړې دي د طالبانو په یوه اعلامیه کې راغلي چې ښاغلی برادر او وانګ یی پرون ماښام سره کتلې دي د اعلامیه په دوام راغلي چې د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به هم له خپل چینایي سیال سره د دوی په ټکو د پیاوړو سیاسي او اقتصادي اړیکو په تړاو دوه ورځنی بحث ولري ملګری ملتونه وایي سږ کال نږدې 100,000 افغانان بې ځایه شوي دي دا خبره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږونکې ادارې یا اوچا په وروستي راپور کې شوې ده او ویل شوي چې ډیری کسان د بېوزلۍ له کبله نه دي توانېدلي بیرته خپلو سیمو ته ولاړ شي د پاکستان صدراعظم عمران خان د چاپیریال لپاره د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي جان کیری سره په کتنه کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادېدو غوښتنه وکړه د پاکستان د صدراعظم دفتر پرون د عمران خان په قول په ټویټر کې لیکلي د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي سره د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې کتلي دي یوه ورځ وروسته لدې چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله پرانستل شوه پرون زرګونو کسان او موټر د دې لارې د بیا بندېدو له کبله منتظر پاتې شول دا لار د یکشنبې په ورځ پرانستل شوه او ژمنه وشوه چې بیا به نه بندېږي خو پرون د نامعلومه دلایلو له مخې بیرته بنده شوله د ازبکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون شوکت میرزایف د دغه هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکي اعلان کړ په دې ډول میرزایف به د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره د ازبکستان ولسمشر وي د اسلام کریموف له مړینې وروسته شوکت میرزایف د ازبکستان د قدرت واګې په لاس کې لري او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې 13 شپه په نړیوال شلوریز جام کې خپل لومړنۍ مسابقه په لوی توپیر وګټله د افغانستان لوبډلې دا مسابقه د 130 منډو په توپیر وګټله چې د افغان لوبډلو لپاره په نړیوالو جامونو کې یو ریکارډ هم جوړ شو زموږ غاګله ازادي راډیو نه اوري اوریدونکو که تاسو چیرته د ازادي راډیو پر راپورونو نظر لري نو زموږ پیغام ثبتونکي ماشین ته زنګ وهي او خپل نظر راته پرېږدي اوس هم ځینې ستاسو پیغامونه اورو
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او احترامات مو ومنئ حبیب ثابت سپینوالیم یو تن د پکتیکا ولایت اومي ولسوالۍ اوسیدونکی زموږ په ولسوالۍ کې حکومت مخابراتي شبکه او پایښت نه لري چې لامل یې ډیری خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي که څوک غواړي د خپلو خپلوانو سره تماس ونیسي نو په ساعتونو سره وزل سره د غرونو غونډیو جګو سره تخیږي هلته په ډیرې کمزورې شبکې سره د خپلوانو حال اخلي او د انټرنیټ له خدماتو څخه خو بیخي بې برخې یو هیڅ یو دولت په دغه برخ کې زموږ ولسوالۍ ته پام نه دی کړی نو د ازادي راډیو له طریقه د افغانستان له اسلامي امارت له مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې د مخابراتي شبکو د سیسټم په پاره کولو کې غومن ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي تر څو د نورو هیوادوالو په شان موږ هم د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو څخه برخمن شو
سلامونه احترامات ازادي راډیو ته
بعد له سلامه زمانه بلکې د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکي مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي. هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یوه غریبه ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکي مامورینو لکه د مکاتبو معلمینو معاشات ډېر کم وو او د 2000 روپو جیګولو کاذبه وعده یې ورسره هم کړې وه چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاوه. نو اوس مولا امارت اسلامي نظام دغه غوښتنه ده چې د دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي، ځکه د سوال په اوبو ژرنده نه ګرځي. خلق نور غربت او لګي داسې ورخطا کړي چې حد نه لري. نو د امارت اسلامي د لوړپوړو چارواکو مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټول ملکي مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي ترڅو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي. ومن الله توفیق.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو، دغه خبری مجله هم دلته پای ته رسیدله. په کابل کې د سهار 9 بجې شوې. په بل خبرونه کې مې همکار سلطان محمد سرور ستاسو